دا زجرړو دا ټوب جو د خبرونه دا وريدونکو هر کله کوم وړاندې د امریکا د دفاع وزیر څرګندونه لرو چې وایي هغه وخت به پوځان له افغانستان بوزي چې ډاډه شي چې بیا دغه هیواد د ترهګرو په خوندي پناه ځای نه بدلی شي. د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د نتیجو اعلان ته چمتو شوی. هند چابهار بندر په تړون کې دوه نور بندرونه ورزیات کړل، او د بریتانیا پارلمان هغه طرحه تصویب کړه چې دې ته لار هواروي چې دغه هیواد له اروپایي ټولنې ووځي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس وی له تخنیکي پلوه د انتخاباتو د لومړنیو نتیجو د اعلان لپاره په بشپړه توګه چمتووالی لري. حبیب الرحمن ننګ د جمعې په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د هغو اوو ولایتونو د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش نتیجې چې مخکې له دې پروسې پاتې شوي وو، نن د شنبې تر ناوخته د رایو د جمع بندي د ملي مرکز د معلوماتي ټکنالوژۍ د ټیم لخوا سیستم ته داخلي شي. د زیاته کړه
مکمل د یو ولایتونو گزارش کمیسیون سره شریک کو چې کمیسیون د تصمیم نو وروسته به مونږ ابتدایي نتیجه خلکو ته اعلان کړي. مونږ په تخنیکي لحاظ باندې سبا کاملا د ابتدایي نتایجو د اعلان لپاره آماده کړو.
ښاغلی ننګ دا څرګندونې تیره شپه کړې وې. که څه هم ده د لومړنیو نتیجو د اعلان او د ورځې په اړه څه ونه ویل، خو تر دې مخکې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویاند ذبیح الله سادات د جمعې په سهار ازادي راډیو ته ویلي وو چې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې به د شنبې یا یکشنبې په ورځ اعلان شي. ټاکل شوی وه چې د میزان د شپږمې نېټې د ولسمشرۍ د انتخاباتو دا پایلې د میزان په 28مه اعلان شي. د امریکا د متحده ایالاتونو جګپوړیو امنیتي چارواکو دا خبر رد کړ چې د دغه هیواد پوځ کلونه کلونه د افغانستان د جګړې نه پرمختګ له خپلو خلکو پټ کړی و. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر او د دغه هیواد د لویو درستیزانو د کمیټې رئیس مارک میلی پرون په یوه ګډه خبري غونډه کې دا خبره وکړه. دوی وویل دا ادعا چې دفاع وزارت او د متحده ایالاتونو نورو ادارو د افغان جګړې په اړه غلط معلومات ورکړي دي سمه نه ده. نژدې لس ورځې مخکې واشنگتن پوسټ ورځپاڼې دا راپور ورکړ چې داسې پټ اسناد یې ترلاسه کړي دي چې د هغوی له مخې څرګندېږي چې لوړپوړیو امریکایي چارواکو هڅې کړي دي چې د افغانستان جګړه د ګټلو ښکاره نه کړي. خو مارکس پر ټینګار وکړ چې د افغانستان د جګړې په اړه اطلاعات ډېر شفاف وړاندې شوي دي. هند چابهار بندر په تړون کې دوه نوي بندرونه ورزیات کړل. د هند افغانستان او ایران ترمنځ د چابهار موافقې په اړه د کمیټې دوهمه غونډه د جمعې په ورځ په نوې ډیلي کې جوړه شوه. په دې غونډه کې د درې واړو هیوادونو استازیو ګډون کړی و. د غونډې برخوالو ومنله چې په چابهار کې موافق وبخشي چې په چابهار موافقه کې به د هند دوه نوي بندرونه مور موګوا او نوي مانګالور اضافه شي. د چابهار له لارې افغانستان د 2019 کال له فبروري میاشتې راهیسې صادرات پیل کړي. افغانستان، هند او ایران د چابهار بندر د چارو د پرمختګ په اړه ډاډ څرګند کړ. د دې درې اړخیزې کمیټې درېمه غونډه به د 2020 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې جوړه شي. د هند بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې راغلی دي چې د سږ کال فبروري له میاشتې تر اوسه چې چابهار بندر فعال شوی دی، له دې لارې 15 لک ټنه کارګو په بریالیتوب صادره شوې ده. د بریتانیا نوی پارلمان د سر اعظم بوریس جانسن هغه طرحه تصویب کړه چې له اروپایي ټولنې څخه د بریتانیا د وتلو یا بریکزټ په اړه ده. له دې سره د جنوري په 1 نېټه له اروپایي ټولنې څخه د بریتانیا د وتلو مخې ته یو بل خنډ هم لري شو. دا طرحه په 358 موافقو او 244 مخالفو رایو تصویب شوه. ښاغلی جانسن پرون تر رایو مخکې په خپله وینا کې د خپل هیواد پارلمان ته وویل:
This is the time when we move on and discard
د وی اوست په خونیو خبرو وخت تیر شوی چې د وټلو ملاتړ او د پاتکې دلو د ملاتړ خبرې وي. اوس وخت را رسیدلې چې د خپل هیواد په تاریخ کې یو نوی فصل ثبت کړو او له خپل اروپایي ملګرو سره نوې مناسبات رامنځته کړو. درانه پات شو او ورغی شو. د بریتانیا په پارلمان کې د بریکزټ د طرحې تصویب د نوې میلادي کال او کرسمس تر رخصتیو مخکې د صدر اعظم بوریس جانسن هدف و. د ملګرو ملتو د مرستو د همغږي ادارې یا اوچا پرون خبر ورکړ چې د سوری په ادلب ښار کې د هوایي حملو په نتیجه کې پلسکونو زره ملکان اړ شوي دي چې خپل کورونه پرېښتي. فرانسوي خبري اژانس په سوریه کې د بشري حقونو د څار ادارې په وینا پرون خبر ورکړ چې په ادلب ولایت کې د سوری د رژیم د ځواکونو او وسلوالو مخالفانو په نشتو کې په 24 ساعتونو کې اتیا کسان وژل شوي دي. دغه اداره همداراز په ادلب کې د روسي الوتکو د سختو هوایي حملو خبر ورکوي. د سوریه ادلب بلایت شاوخوا 3 میلیونه نفوس لري چې ډیری یې د کورنۍ جګړې له کبله بې ځایه شوي دي. د بیلاروس په پلازمینه مینسک کې پرون د روسیې او دې هیواد ترمنځ د لا پراخ اتحاد پر ضد لاریونونه وشول. شاوخوا 1400 کسان پرون د بیلاروس استقلال میدان ته راووتل او د ازادۍ او ژوندۍ د بیلاروس شعارونه یې ورکول. دا لاریونونه په داسې حال کې دي چې د بیلاروس او روسیې ولسمشرانو پرون د ډسمبر په 6مه نیټه په دې وروستیو کې دوهم ځل سره ولیدل او دوه اړخیزې خبرې یې وکړې. دا خبرونه ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي کله چې ډاډه شو چې افغانستان بیا د ترهګرو په پناه ځای نه بدلیږي خپل پوځیان بس.
Until we are confident that that mission is complete, we will retain a presence to do that.
د مارکس پر د دې څرګندونو جزئیات وړاندې خبرونه کوي. د میدان وردګ له شاروالي ظریفي غفاري سره چې تازه په استانبول کې په یو نړیوال کانفرنس کې برخه اخیستې ده شهیدلی. دغه کانفرنس
د میرمنو د رول په اړه یا د میرمنو د
پروزگان کې د ازادي راډیو تر یو راپور وروسته له بې وسلو سره مرستې وشوې.
د ازادي راډیو د کوم نارای واوري د زما نارای واوري د کندو د غریب نارای واوري
د ګوړیا چار تفری پروګرام لرو او د کور کلی په پروګرام کې دا مسله چیرل شوې چې څه او څومره خلک خوري.
وزول کړه سره ګرځم پریز نه ده کړه د ژوند غړي و دغه وسم خرم سي پیدا شي.
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر مارک اسپر وای تر هغه وخت چې واشنگتن نوی ډاډه چې افغانستان به یو ځل بیا د ترهګرو په خوندې پناه ځای بدلی شي نه بدلی شي ځواکونه به په دې هیواد کې پاتې وي. دا خبره په داسې حال کې ده چې امریکایي رسنیو تیره اونۍ راپور ورکړ چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره شاید د روان میلادي کال تر پایه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر تر 4000 پورې راکم کړي. اوس مهال شاوخوا له 1200 تر 1400 پورې امریکایي پوځیان په افغانستان کې شته. ملالۍ بشیر راپور لري.
د پینټاګون لوړ پوړي چارواکي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پر حضور ټینګار کوي. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر په وینا امریکا چې تر هغه وخت اطمینان نوي ترلاسه کړي چې افغانستان به یو ځل بیا د تروریستانو په خوندې ځای نه بدلیږي ځواکونه به په دې هیواد کې پاتوي. شاغلی اسپر دا خبر د دسمبر په 6مه نیټه د امریکا د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیزانو د ګډي کمیټې له رئیس مارک میلی سره په ګډه خبري غونډه کې د یوې پښتنې په ځواب کې وکړه. د ویل
وی هاف ان میشن ان افغانستان دټ اس ټو انشور دټ
موږ په افغانستان کې یو ماموریت لرو او هغه دا دی چې افغانستان باید هیڅ کله د تروریستانو په خوندې ځای بدل نشي او تر هغه وخت چې مو د دې ماموریت د پای ته رسیدو په اړه ډاډ نوي ترلاسه کړي د دې کار د کولو په خاطر به خپل حضور وساتو. په دې وروستیو کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر کمیدو په اړه راپورونه تر سترګو شول. امریکایي رسنیو تیره اونۍ خبر ورکړ چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداري شایي د روان میلادي کال تر پایه د دې ځواکونو د شمیر کمولو په اړه اعلان وکړي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر هم د تیرې دوشنبه په ورځ د دسمبر په 14مه نیټه خبريالانو ته ویلي وو چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر له کمولو سره ستونزه نه لري. د ویلي وو چې غواړي د سولې د موافقې په صورت کې یا پرته له هغه په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر کم کړي. د ډاډ سرګند کړي وو چې ناټو په افغانستان کې په کم شمیر ځواکونو سره خپل ماموریت پر مخ وړای سي. اوس مهال په افغانستان کې له 1200 تر 1300 امریکایي سرتیرو حضور لري. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل د سولې په خبرو کې د طالبانو له مهمو غشتونو یو ده. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند او د مذاکره کوونکو پلاوی غړي سهیل شاهین پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې بین الافغانی مذاکرات په هغه وخت پیلېږي چې له افغانستان څخه د ټولو امریکایي سرتیرو د وتلو توافق لیک له امریکا سره لاسلیک سي. د افغانستان د سیاسي چارو کارپو انتظار خادم د هیواد د سولې موضوع داسې څېړي.
باور درم چې امریکا در کل
په دې باور یم چې امریکا په ټوله کې فکر کوي چې په افغانستان کې د خپل حضور پر کیفیت تمرکز وکړي، په داسې حال کې چې د ځواکونو کمیت په لدی ورسته د بحث موضوع نه وي. خو طالبان غواړي چې ټول بهرني ځواکونه باید له افغانستانه ووځي. زما په باور سوله د مذاکراتو پر میز یوازینی انتخاب دی، خو اوس هم د طالبانو او امریکایانو د مشرتابه ترمنځ د سولې په اړه پیچلتیا سته. د طالبانو د ډلې استازو تر اوسه له افغان حکومت سره د مستقیمو خبرو وړاندیزونه رد کړي دي، خو یو شمیر افغان سیاستوالو او فعالانو په بیلابیلو بین الافغاني خبرو کې په روسیه او قطر کې خبرې کړي دي. افغان حکومت تل ټینګار کړی چې د سولې پروسه باید د افغانانو په مالکیت پر مخ لاړه سي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له افغان چارواکو سره لیدو وروسته او کابل ته د خپل سفر تر پای مخکې د چهارشنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د افغانستان د سولې پروسه یو مهم پړاو تر رسیدلې ده، خو په دې اړه یې جزئیات ورنکړل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د شاوخوا اتیا هیوادونو میرمنو د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو په ترکیه کې په یو نړیوال کنفرانس کې برخه واخیسته. د افغانستان په استازي توپ د میدان وردګ ښاروالي ظریفي غفاري په دې غونډه کې برخه لرله. د ازادي رډو ته وویل چې د ترکیه حکومت په د افغانستان له ښاروالیو سره یو شمیر مرستې وکړي او همدارس په د دواړو هیوادونو ترمن د خورلنو ښارونو لړۍ پیل شي. ملالی بشیر له آغلی غفاری سره مرکه کړې او د مرکې په پیل کې دا پوښتنه ترې کړې ده چې د دې کانفرنس په اړه د ازادي رډو له اوریدونکو سره معلومات شریک کړي. میرمن غفاری وویل
دا کانفرنس د میرمنو د رول په اړه یا د میرمنو د ونډې په اړه په محلي حکومت ولې کې وي. چې په دا کانفرنس کې شاوخوا له اتیا هیوادونو میرمنې راټول شوې وې او کوربه د دې کانفرنس په خپله ترکیه او د اکه پارتي یا د هغه پارتي چې په خپله ولسمشر اردوغان یې مشرتوب لري د دغه پارتي له لورې دا کوربه توب یې کېده او د افغانستان له لورې سره له دوو تنو نورو همکاران سره دې برنامې ته راوختل شوي وو. ما په پانل کې هم په دغه برنامه کې موږ د افغانستان د میرمنو بلخصه میرمنې چې په مالک حکومت ولې کې کار کوي د دوی له سره وړنې ستونزې او راتلونکي هیلې له نړۍ او له دغه کنفرانس د ګډونو شریک کړي.
د افغانستان په اړه الته اما فکر څو چې یعنی شوزو پرمختګ کړی دی په حکومت ولې کې کڅنګه
نړیوالو سره فکر ډیر مثبت و، په خصوص د نوي حکومت او یا هم د ملي وحدت حکومت د راتګ سره سم، او بل خصوص د ولسمشر جلال محمد اشرف غنی د حکومت په دوام کې د میرمنو د رول او د میرمنو لاسرونو په اړه ډیر مثبت فکر و، ډیر مثبت هیلي ولس هغه نړیوالو رسنیو سره موجود وي. بل خصوص کله چې ما به دا شریکولو چې زه د یوې جنګ ځپلې ولایت ښاروال یم، دا به ټولو ته ډېر عجیبه ښکارېده. خو کله چې ما به د ملي وحدت حکومت، مرکزي حکومت او سیمه ییز حکومت هغه حمایت او ټولو درزونو په اړه له دوی سره خبرې شریکولې، د دوی نظریې به ډېر مثبتې وي. او د ټول مهمه دا وه چې د دوی ټولو هیله همدا وه چې افغان میرمنې هم چې کولی د دوی په څېر راتلونکي کې هلې ځلې ولري، د دوی په څېر په نړیوال او په ملي حکومت ولې کې خپل څنګه برخې ولري، بلخصوص په سیمه ییز حکومت ولې کې د میرمنو ونډه لا پراخه شي. ځکه چې په افغانستان کې که چیرې د عیسایي سرشمیرین ته وکتل شي، میرمنې نفوس تر نارینه وو ډېر دی، خو بل خو برعکس بیا په حکومت ولې کې او بلخصوص سیمه ییز حکومت ولې کې د میرمن رول تر نارینه وو پورې لا هم هغه څنګه چې باید ووسي. نو هیله مو دا ده چې میرمنې لا هم وشي کولی په سیمه ییز حکومت ولې کې خپل رول ادا کړي او ولسونو ته لا ډېر خدمات وړاندې کړي.
تاسو د ولسمشر اردوغان میرمنې ته د افغانستان د وچو میوو په اړه ویل دي چې هیواد یې باید له افغانستان سره د هوایي دهلیز له لارې د وچو میوو سوداګرۍ ته وده ورکړي. په د دوی څه ځواب په دې اړه؟
خوشبختانه کله چې ما دغه میوه چې میوه غوښتل شي هغوی ته وړاندې کړه، یوه نمونه یې ماته یو څو پاکټ نمونه مې اخیسته او په یو پاکټ کښې هغوی ته وړاندې کړه. دوی په خپله هغه پلاستیکونه یې خوشې کړل او سرونه یې خلاص کړه او خپله دغه وچه میوه یې په خپله فرای کړه. د دوی په منځ کښې تر ټولو هغه خاص موضوع د جنغوزۍ وو چې دوی په خپله دغه جنغوزۍ خلاص کړه او په خپله یې ټیسټ کړه. نو د دوی ځواب همدا و چې موږ به هڅه دا وکړو چې لا ډېر همکاري د افغان ولس سره ولرو، بلخصوص بلخصوص د افغان مېرمنو سره، هغه مېرمنې چې په کلتي بسونو کښې د هېواد په بیا رغونه کښې ونډه لري. ما سره شخصا د دوی یو له وعدو نه دا و چې د میدان ښار ښاروالي او د ترکیې هېواد له ښاروالیو سره به دوی لینک کړي او دوی به لا ډېرې مرستې په دې برخه کښې خاروالیو سره وکړي، بلخصوص هغه خاروالۍ چې د میرمن له لورې لید کېږي. او د وچو میوو په اړه دوی په سر کښې د خپله د ډاکتر صاحب محمد اشرف غني هڅې او لاسته راوړنې وستایلې او بیا دوی وعده وکړه چې دوی به هم خپلې هڅې په دې برخه کښې ونه سپموي.
ظریفه غفاری د میدان وردګ ښاروالۍ چې په ترکیه کې د میرمنو لپاره په یوه نړیوال کنفرانس کې تېره اونۍ برخه اخیستې وه. په روزګان کې تر سلو له ډېرو کورنیو سره وروسته تر دې مرسته وشوه چې ازادي راډیو د دې خلکو په اړه راپورونه خپاره کړل. دا له جګړو بې ځایه شوي کورنۍ دي چې مرکز ترینکوټ ته یې پناه وړې ده. په دې اړه له روزګانه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت دا تفصیلي راپور لري.
دا ژړه د هغې مور ده چې ازادي راډیو شاوخوا درې اونۍ وړاندې د ګي او د یو شمېر نورو بې سرپرسته مېرمنو جګړه ځپلې او ځورېدلې ژوند په ویډیویي او اډیو راپورونو کې انځور کړی وو. دوی چې د جګړو له کبله را بې ځای شوي او د کورنۍ سرپرستان یې له لاسه ورکړي وه، جګړو ترې هر څه اخیستې وه او غوښتنې دا وې چې دولت او خیریه بنسټونه دې ورسره مرسته وکړي. دا بې سرپرسته کورنۍ چې د کورنۍ غړي د روانې جګړې پر مهال وژل شوي او دوی اړ وي چې په ښار کې فکر وکړي، خو د ازادي راډیو یو راپور وتوانېدلی چې دوی پر کور کښېنوي او نور فکر ته اړ نه سي. له یادو 103 کورنۍ سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو دا مرسته د تا په نوم خیریه بنسټ وکړه. اتاولا شګیوال چې د تا خیریه بنسټ هم مسؤول دی وایي
د ازادۍ راډیو د دې هغه مشکلات نشر کړي وو، کتلې مې وو او بیا مې د هغې سره ارتباط نیولی دی. بیا په ټول نه ډېره مننه د ازادۍ راډیو نه کوم چې روزګان کې موږ سره همکاري وکړله. هغه کورنۍ موږ ته په ډاګه کړلې چې کم یو کورنۍ کونډې میندې وي او هغې ته مرسته ور ورسوله. تقریبا دلته موږ د 100 کورنیو سره مرسته او کومک وکړلو او الله دې داسې وخت راوړي چې داسې ډېری کورنۍ سره مرسته او کومک وکړو او انشاءالله زه ډاډ ورکوم د روزګان ولایت کې د کونډو میندو سره به انشاءالله بیا هم مرسته کومک کوم.
دا فداسیال کې د شاوخوا یو نیمه میاشت وړاندې هم ازادي راډیو د هغې مور ارمان پوره کړ چې هر ورځ به خپل یوازنی زوی لاسنیولی تر 3 کیلومتره مزل وروسته ښوونځي ته وړي او ارمان یې دا و چې زوی په خصوصي ښوونځي کې زده کړې وکړي او په زیاته اندازه ورسره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته هم وسوه. هغه 103 بې سرپرسته کورنۍ چې سهار او ماښام له لوږې ویده کېدې او اوس ورسره مرسته وسوه زیاتې خوشحاله دي. د دې له ډلې درېو مېرمنو ازادي راډیو ته داسې وویل.
نوم زربانه دی، زما چیچه یم، زه د دغه شیدان د کلاچه یم، د جرانتلا خوند مسجد د ازادي راډیو هر څوله خوشحاله زما سره کومک کړی، زما غږ یې درې ځای رسولی، زما ناره یې اورېدلې، زما غږ بېخي ډېره غمول یم، ډېره غمول یم. په هغه ورځ زما نه خوزارې سخت دي، نه چوې نه خو زه چاپتلې خو زما د به په هغه ورځ چاپتلې وه کور کښې نه وه لکه د ماښام د میلا درلوده. نن هر څونه د ازادي راډیو سه خوشحاله یم، دې ته مې بېخي اړتیا درلوده. دغه پلمېټ مې نه درلوده، دا چای مې نه درلوده، دا پرنا وړه مې نه درلوده، زما چې شی مې نه درلوده، هر شي ته مې احتیاج درلوده.
زما نوم شفیه ده. په دغه راغلی یم چې د ازادي راډیو زمونږ سره کومک کړی دی، ډېره سه خوشحاله یم، ډېر زندغه یم چې دا زما یتیمان ته یې نه کې شی ورکړي نه کې رماړه کې د ازادي راډیو د یتیم نارایې واورې، د زما نارایې واورې، د کونډو د غریب نارا اورې. پدغه سن خوشاله ډیر ارتیم تر دلوت اطمینان را باندې جړل اطمینان را باندې بغل چې عمر چې شیر ماشان ترکه چې شیر پخایه چې شو خرو الله خو اطمینان پخکلی و
منم نزدانه ده دلته کوم دی وی اطمینان را پسې دلته راغلی د ذاتی راځو ډیر خوشاله د مرزه ځاګه درې ځای ورسول دي د مرزه پر کې مواد ارڅ پوری راکړو خوشاله خدای و نزدې دغه ارتیم تر دلوت چې په خلا سورځم مرځ یګ ندی باندې کړي په شل ورځم مم ندی باندې کړي په ځو ورځم مم ندی باندې کړي دوه شان تم په نړۍ کې دغه ده او دا مرته دوه نه مال میږي لکه بچی چې مشتره په کندې دې چې لپاره دا شی دوه نه دی شی دی چې په دوه درې ورځم مرته به خیم ندی باندې کړي موږ حرکت ودا په دا کول چې په 50 نه دوه سپیمر دا چني چې مو ملای شګران کړي دي او په سل روپۍ مې شګران کړي دي مرته دا چني الپان ولاسته ګورو سارو په دې مخه راځي
دا یوازې دا کورنۍ نه دی چې ازادي راډیو په کورنۍ ژوند کې تغییر راوستلی بلکې لدی وړاندې هم په ترینکوټ او یو شمیر نور ولایتونو کې هم د خلکو په ژوند کې تغیرات راوستلی دي چې دوی ش بیلګې نور هم په ترینکوټ کې دي چې یوې د محیب الله په نوم معلول ماشوم و د دې سره د ازادي راډیو تر راپور وروسته په زیاته اندازه مرستې وسوې او د درملنې لپاره بهر ته انتقال سو او د غراس په ترینکوټ ښار کې د محمد قسیم څلور کلن لور و چې د زړه سوری لرلی او د ازادي راډیو د راپور په مرسته د درملنې لپاره هین هیوات انتقال سو او درملنې وسو او له کورنۍ سره نغدي مرسته هم وسو
په واسیمه کې په کومه امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې ستزار یا لایون کې چې دا خصم ورته خسته نه سونو نه سمره ولا و دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
د غاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک د غسپلو روان دي
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ
د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې په وړاندې باورې چې د ایران ولسمشر حسن روحاني جاپان ته تللی دی مخکې تر دې چې د دې سفر په اړه له تاسو سره معلومات شریک کړو د نړیوالو چاپي خبرونو پاڼه راړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي دغه چاپي خبرونه ته صفی الله ستانکزی کتنه کوي
هیل رسپانی د امریکا د پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن خبرو باندې تمرکز کړي بایدن پنځشنبه د امریکا د ډیموکرات ګوند د کاندیدانو په ورستۍ مناظره کې وویل په 2009 کال کې د اوباما اداره په افغانستان کې د عسکرو لزیاتولو منع کړې و د امریکا پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن په افغانستان کې دولت جوړونه یو تیروتنه او نه ترلاسه کیدونکې موخه یاده کړي هیل رسپانی لیکلي د امریکا لوړپوړو امنیتي چارواکو ویلي د اوباما د ادارې تر سخت فشار لاندې و څو داسې ارقام وړاندې کړي چې په افغانستان کې د پوځیانو زیاتوالی مؤثره وخی ورسپانی په دوام کې د همدغه چارواکو په حواله لیکلي واقعیت داسې نه و بلکې د پوځیانو زیاتوالی کومه ګټه نه وکړي جو بایدن چې اوس د امریکا د 2020 کال ولسمشری ټاکنو کې د دیموکراتانو احتمالي کاندید دی ویلي متحده ایالاتونو باید افغانستان ته د تباندي یو لک پوځیانو د استولو پر ځای په کوم پوځیانو باندې له تروریزم سره د مبارزې پالیسی مختوړی وای واشنگتن ټایمز ورسپانی هم لیکلي جو بایدن ادعا کړی چې د مخکینی ولسمشر باراک اوباما له ادارې سره په لانجه و چې په افغانستان کې د پوځیانو شمیر زیات نکړي ورسپانی د بایدن په حواله لیکلي دا یو تیروتنه و او پوهیدل چې متحده ایالاتونه له زیات قدرت سره جګړه نشي ګټلای د مقالې د لیکوال په باور بایدن د پنځمې پښپا په مناظره کې چیلنج شو ځکه د افغانستان په اړه د واشنگتن پوسټ ورسته راپور تر بحث لاندې ونیول شو واشنگتن پوسټ هم دا میاشت د یو لړ معتبر اسناد په استناد داسې راپورونه خبره کړل چې پکې ادعا شوې امریکایي چارواکو د افغانستان د جګړې په اړه د امریکا له خلکو حقایق پټ کړی وو د بریتانیا چاپ انډیپندنت ورسپانی هم د جو بایدن پر خبرو مقاله لیکلی د ورسپانی په لیکنه بایدن غواړي ټول امریکایي پوځیان له افغانستان ووزي او یوازې ځانګړي ځواکونه پاتې شي د ورسپانی په لیکنه د بایدن دا دریز بیګا د امریکا د دیموکرات ګوند یو غړي او سناتور برني ساندرز وننګاوه له برني ساندرز هم وپوښتل شول چې کدا سي فکر درلوده ولې د افغان جګړې په ګټه رائے ورکړه دغه سناتور ځواب ورکړی چې په کانګرس کې د خپل نور همکارانو په څیر د هم تیروتلی وو کله چې امریکا سنا جرګې افغانستان کې لترهګری سره د مبارزې لپاره رایګیری کوله، یوازې سناتورې باربار علي مخالفت کړی او منفی رایه ورکړې وه. د 2000 کال ولسمشري ټاکنو لپاره د ډیموکرات ګوند یو احتمالي کاندید برني ساندرز وای میرمن باربارا سم دریز نیولې او پاتې نورو اشتباه کړې وه.
د ایران ولسمشر حسن روحانی د جاپان له سر اعظم شینزو آبی سره په لیدنه کې له سرګند کړه چې ټوکیو دی د ایران د اټومي خوندي پاتې کولو په برخه کې هڅه وکړي. آبی له روحانی سره پرون په ټوکیو کې ولیدل. ټوکیو ته د روحانی سفر په داسې حال کې دی چې د ایران او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ اړیکې نور هم ترنګلي شوې دي. ملالی بشیر نور جزئیات وړاندې کوي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی جاپان ته د سفر پر مهال د 2015 کال د اټومي موافقې د خوندې کولو په برخه کې د جاپان د مرستې غوښتنه وکړه. شاغلی روحانی پرون د جاپان له صدر اعظم شینزو آبی سره په غونډه کې وویل چې د ایران او نړۍ د قدرتونو ترمنځ د 2015 کال اټومي موافقه د تهران لپاره ډیره مهمه ده. د ویل چې له دې موافقې څخه د امریکا یو ورخیز او غیر منطقي وتل غندي. د امریکا او ایران ترمنځ وضعیت هغه مهال نور هم ترنګلې سو چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تیر کال د نړۍ د قدرتونو او ایران ترمنځ له اټومي موافقې څخه د خپل هیواد ایستلو اعلان وکړ. واشنگتن له هغه راهیسې پر ایران اقتصادي بندیزونه لګولې دي. د جاپان صدر اعظم شینزو آبی له حسن روحانی سره په خبرو کې له ایران وغوښتل چې د منځني ختیځ د امنیت په برخه کې د څلور کال مخکې کړې ژمنې ترسره کړي. شاغلی آبی وویل چې په منځني ختیځ کې د ترنګلتیا له کبله اندېښمن دی. د جاپان یو لوړ پوړي چارواکي ویلي چې د هیواد صدر اعظم یې تر ایران له ولسمشر سره په کتنه کې همداراز د منځني ختیځ کې د جاپانی بیړیو د خوندیتوب لپاره د سمندري ځواکونو د ګمارلو په اړه معلومات ورکړل. د روان میلادي کال په جون میاشت کې د جاپان یو تیل استونکې بیړۍ د عمان په سمندر کې تر حمله لاندې شوه او وسوځل شوه. واشنگتن پر دې بیړۍ د حملې پړه پر ایران اچولې او له جاپان یې غوښتي چې په هرمز تنګي کې د امریکا تر مشرۍ لاندې د ائتلاف برخه شي چې د نړۍ تر ټولو مهمې ترانزیتي لارې د امنیت خوندي کولو په اړه ډاډ ترلاسه کړي. ټاکل شوی د جاپان حکومت ډیر ژر منځني ختیځ ته د ځواکونو لیږلو په خاطر یو طرحه جوړ کړي. ایرانی چارواکو په سیمه کې د نړیوالو ځواکونو حضور رد کړی او ویلي دي چې دا امر د تیلو د انتقال په برخه کې ناامني رامنځته کولای شي. حسن روحانی د ایران یوازینی لوړ پوړی چارواکی دی چې په تیرو 12 کالو کې جاپان ته سفر کړی دی. تر دې مخکې د جاپان صدر اعظم شینزو آبی هم لومړی جاپانی لوړ پوړی چارواکی و چې 40 کال وروسته یې تهران ته سفر کړی و.
آزادی رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ازادي رادیو په منځني سپه 12 پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي رادیو د نن ورځې له 2 تر 4 تر 3 بیا تر 4 بجو پورې 2 ساعته تشنا اسمان لاندې پروګرام دی. په دې پروګرام کې تاسو کولی شئ چې د ټلیفون او سکایپ له لارې برخه واخلئ. د خبرونه په ترڅ کې به د ټلیفون شمیرې تاسو ته اعلان کړو او تاسو کولی شئ چې د خبرونه لمیل منو پښتنې وکړي. البته د پروګرام یو ساعت موضوع مو د افغانستان د جمهوریت ریاست د انتخاباتو په ارتباط ده. تاسو کولی شئ چې د خبرونه لمیل منو په دې ارتباط پښتنې وکړي، لکه څنګه چې مو د دې خبرونه په ترڅ کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا د مشر په وینا خبر درلو چې احتمالا د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشر د انتخاباتو ابتدایي نتیجې نن اعلان کړي او که نن ونه شو سبا ممکن دغه نتیجې اعلان شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1903 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
اجمل مسعود زئی له پکتیا پر استولې سمس کې لیکي د ټاکنو پر کمیسون اوس هم باور نه لرو چې سبب نتیجه اعلان کړي. حامد ستانکزئی د لوګر له شامزار نه لیکي د انتخاباتو خپلواک کمیسون نور کمیسون باید نور ژر تر ژره د بریالیو نوماندانو بریا اعلان کړي. سید احمد عمری له کندهار پر استولې سمس کې د برق له ستونزو شکایت لري. حمیده عطل لغزنی لیکي طالبانو په خپل اعمال او پردیپال فکر په خلکو کې خپل محبوبیت پایله دی. بشیر حبیبزی د ننګرهار له سرخرود له سوالی څخه لیکي افغانان په خپلو کې سوله راوستي شي، بهرنیان افغانانو ته سوله نشي راوستي. جعفری بیا لیکي د افغانستان ګاونډي هیوادونه د افغانستان د سولې په اړه چوپه خوله دي. سوله امانځي لکونړه پراستولې سیمس کلی کې طالبانو نمخ کې او بخشی دالی کې چې طالبانو نمخ کې او نه اوس بهرني په نقشه کړی دی دوی هر وخت پر افغانانو بریدونه کړی دی او عبدالرحمن پراستولې سیمس کلی کې دی طالبان سوله نه کوي کچرته دوی سوله کولای دوی باید اور بند اعلان کړی وي اته بچی او دیش دقیقې شوې لند خبرونه د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس وایي له تخنیکي پلوه د انتخاباتو د لومړنیو نتیجو د اعلان لپاره په بشپړه توګه چمتووالی لري حبیب الرحمن ننګ د جمعې په ماښام مساجی رډو ته وویل چې د هغو اوو ولایتونو د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش نتیجې چې مخکې له دې پروسې پاتې شوي وو د شپې تر ناوخته د رایو د جمع بندي د ملي مرکز د معلوماتي ټکنالوژي د ټیم لخوا سیستم ته داخلي شي البته ښاغلی ننګ دا خبره تیر شپه وکړه او وستمده چې دغه ستونزه هواره شوي وي تر دې مخکې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو بیان د ازادي راډیو ته ویلي و چې تمده د شنبې یا یکشنبې په ورځ د جمهوري ریاست د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان شي د امریکا د متحده ایالاتونو جاکپور یو امنیتي چارواکو دا خبر رد کړ چې د دغه هیواد پوځ کلونه کلونه د افغانستان د جګړې په اړه ناسم معلومات له خپل ولس سره شریک کړي دي دا خبره د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر او لوی درستیز مارک میلی پرون په یو غړه خبري غونډه کې وکړه هند چابهار بندر په تړون کې دوه نوي بندرونه ور زیات کړل پرون په نوي ډیلی کې د افغانستان ایران او د هند اساسو ترمنځ چابهار د بندر په ارتباط غونډه وشوه د بریتانیا نوی پارلمان د صدر اعظم بوریس جانسن هغه طرح تصویب کړه چې له اروپایي ټولنې څخه د بریتانیا د وتلو یا بریکزټ په اړه ده د ملګرو ملتو د مرستو د همغږي ادارې یا اوچا پرون خبر ورکړ چې د سوریه په ادلب ښار کې د هوایي حملو په نتیجه کې پولیسکونو سره ملکان مجبور شوي دي چې خپل کورونه پرېږدي او د بیلاروس په پلازمینه منسکي پرون د روسیې او د هیواد ترمنځ د لا پراخ اتحاد پر ضد لاریونونه وشول شاوخوا شپاړه سوه کسانو د بیلاروس استقلال میدان ته راووتل او د ازادۍ او ژوندۍ د بیلاروس شعارونه یې ورکړل ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خپرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي د ازادي راډیو د روانې خپرونې په پاتې برخه کې د کوړی اچار تفریحي پروګرام لرو خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو د کور کلی پروګرام
کور کلی
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په منځ کې جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په جندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی قدرمنو دوستانو د کور کلی وی بلخ پرونی ته مو هر کلی کوم تاسو به په کورنیو کې لیدلې وی چې ځینی کورنۍ خپل غذایی رژیم ته په سمه توګه پام نه کوي یا په خوراک کې افراط کوي چې بیا په بیلابیلو ناروغي اخته کیږي یا هم دومره تفریق کوي چې د بشي مګی له لاسه د پخو او لاسونو څخه پاتې وي دا چې په کورونو کې څړول غذایی رژیم مراعات شي نن پرې په خبرونه کې بحث کوو د موضوع دراسپړلو په منزور د راپور ترڅنګ د کابل د طبي په هنتون لی استاد سره مرکه هم لرو د خبرونه چې مریم توخی جوړ کړي ز مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم په پای کې راپور مریم توخی را اوروي
د انسان بدن بلا بلو ویتامینونو ته اړتیا لري او دا اړتیا په یو سالم غذایی رژیم پوره کیدای شي سالم غذایی رژیم هغه رژیم دی چې د بدن د کار کولو لپاره پکې مغذي مواد موجود وي لکه سبزیجات میوه‌جات غله‌جات حبوبات لبنیات او داسې نور په یو غذایی وعده کې باید مکمل غذایی مواد شامل وي ناسالمه نامتوازن غذایی رژیم او له حد زیات خوراک د غړو ناروغیو لړلې د زړه شکر د وینې د لوړ فشار لامل ګرځي او ګڼ شمېر هوا بدوالی له عمل ژوند له لاسه ورکوي. شته داسې کورنۍ په ټولنه کې چې د موضوعاتو ته پام نه کوي، یا په خوراک زیاتای او یا هم په خپل سر له ډېر خوراکي توکو څخه ځان یا د کورنۍ غړي پرېزوي. د کابل د څرخی پلو اوسیدونکی حاجی دفتانای سره لدی چې ناروغه هم دی، خو خپل غذایي رژیم ته پام نه کوي او هر څه چې تیار وي هغه خوري. بلخوا د کنړ ولایت اوسیدونکی سعد الله خان بیا وای چې د شکر ناروغي لري او له هر څه ځان پرهیز کړی دی. ځینې وخت دا پرهیز ورته مشکلات هم جوړوي، خو بیا هم دی ډیر پرهیز کوي.
زه تکلیف شکر لرم، اول تنا شکر او بیا د سر کلسترول او تریګلیسرائید او فشار د هم سر پیدا شلو، او پرهیز د سر لازم دی. نو ته باندې زګه چې تجربه لرم په دې کې، زه باید زکه ما والده سم په دې مرز باندې اخته او په دې مرز باندې بشارګي لاړه دنیا ته. سره د شي پرهیز خو انسان وجود هر څه ضرورت لري، ولی بیا هم پرهیز ضرور دی. کړي پرهیز هم که سړی وکي، حتی ما یو وخت دون پرهیز کوو چې سرچرخی یا سرګردانی رات پیدا شوله زده بونه شما. نو دا مشکلات شته ده، کله کله داسې فشار راولو چې ویخره، ولی زه باید فکر ځان سره وکم ځکه چې زه خپل مرز مزه خو پیګم چې زه به څو خورم څو نه خورم.
د غور ولایت اوسیدونکو رستم غیاسی وردک بیا وای ک په کورنۍ او کې غذایی رژیم ته پاملرنه ونی شي او د کور ټول غړي په نظر کې ونیول شي، یا ډیر افراد په خوړو کې وشي یا هم تفرید، دا د کورنۍ غړو ته خه تمامې دی نشي. نو موړی د داسې کس کی سره ته کوي چې غذایی رژیم پاملرنه نه کوله او حتی د مرګ سبب شو.
ما په سترګو لیدلای حال د غور ولایت کې یو مریض راغی چې څو وخت دوامدار مریضی درلوده، او ما ته راغی دفتر ته چې د تاسو په منطقه کې یو ملا دی چې هغه داسې تاویزونه او څاښتونه او دا شی ورکوي. ما یو هلته بوزه زنه او بلته یم، بیا ما سره ملا ته چې ورغلو ملا صاحب نو ته لاس ونیوه، ورته ویلې چې تا وینې ډېر میکروبي شوی او تا زیړی کړی ده، نو ته به ما سوال دا قول کوې چې ته به شپږ میاشتې به غوړي نه خورې. او نو بیا دوی سړي قول سره وکو 1500 روپۍ شکرانه ځنې وغوښتې، دغه د مدني اوبه بوتل یې ورته دام کړ، څاښتونه ور واچول چې ته به شپږ میاشتې فقط ماستې خورې او د چیزه به ډوډۍ خورې. بعد څو وخته خبرېدم چې هغه سړی وفات شوی و، هغه ولې وجود ضعیفه و، مخکې هم ضعیفه و، نو شپږ میاشتې خوراک هم صحیح ونه کړ، خو هغه ولاړ د بینه.
رستم غیاسی وردک زیاتوي په کورونو کې داسې مشران شته چې کله څوک لږ ناروغه شي نو په خپل سر یې د ټولو خوړو څخه پرهیز کوي. سره له دې چې دا کار ناروغ ته ګټه نه لري، بلکې نورې ستونزې هم ورته جوړولی شي.
بل دغه په کلیو کې په منطقو کې موږ لیدلی دي، دا کومې خویندې میندې دغه ولادت په وخت کې بعضې ښځو د ځانه ډاکټرې جوړې کړې، هغه ته زیړ غوړي ورکوه او ګرم شی ورکوه، الوا ورکوه، هغه په هم ماشوم په مرض اخته شي، هم دی اخته شي، یا هغه په بل مرض اخته شي، د ډېر غوړیو نه بل مرض اخته شي. بعضې خلک یا داسې پرهیز ورکي هغه د ضعیفۍ نه سوی تغذي سه یا اولادونه یا خپله مخامخ شي، دا شی موږ خپله ډېر لیدلی دي. پلا په کلیو بنډو کې د خوراکي رژیم برابر نه دی او ښه نه دی، هر څوک د خپله ځانه سه بس لګیا او هغه داسې کومغه نه لري. نو خلک بعض وخت یا ډېر خوراک نه مریضان وي، یا د کم خوراکۍ نه مریضان.
د لغمان ولایت اوسیدونکی عمران هوتک بیا په کورنیو کې غذایي رژیم ته په ډېرې پاملرنې تاکید کوي او وایي
زمون په کورنۍ کې مونږ پاملرنه کوو د رژیم یا ډایټنګ ته، ځکه چې د بعضې خواړه دي چې ماشومانو ته یعنی ډېر مضر دي، یعنی باید هم د ماشومانو صحت هم کم پام کوو، د ځوانانو هم په کور کې پام کوو، او خپل دا کوم چې زمونږ مشران دي یا سپین ګیري یا د ښځې چې عمرونه زیات شوي د دې خوړو ته هم پام کوو. داسې خواړه تیارو چې هم د مونږ ماشومانو ته هم ښه وي، ځوانانو ته هم داسې، ځکه ځوانان خو ټول کار کوي، انرژي ضرورت لري، هغوی ته هم خواړه تیارو یعنی پر انرژي وي.
همدارنګه د کابل اوسیدونکو برېښنا چې د کور د پخلي مسؤلیت د دې پر غاړه دی وایي چې څنګه په خپل کور کې غذایي رژیم ته پاملرنه کړي.
زه اول غواړم چې کور کې پښتنه وکم چې څوک چی شي خوري، ځکه انتخاب سخت دی، په خول ماته پاره سخت نه دی، خو دا چې یو شی ته پر ډیر شوق پوخ کې او دسترخوان ته راوړې بیا څوک ونه خوري، نو اول نه پښتنه کوم چې غرمې ته چی شي خوري. ورځ د خوا خو سړی کور کې نه کار کوي، بیا د ماښام د خوا داسې شی پخوم چې زما خاوند خوښیږي که نه، او د کورنۍ ټول غړي باید په نظر کې ونیسو، ځکه چې ماشوم دی هغه یو قسم خوراک کوي، ځوانان یو قسم، او مشران خلک هېڅکله وچ خوراک نه خوښوي، لکه اوس بولاني شو، چپس شو، دا شیونه د ماشومانو ډېر خوښ دي که نه، باید داسې چې هغې کې هر شی پوره وي، مثلا ترکاري باب ته پخې، هغې سره لږ سلات یا داسې چکني دې دپاره چې یو اشتیا د انسان راشي، ځان لکه اوس فکر وکړه یو فاصله یا دا ترکاري باب ټول فایده لري، اقلن یا چکني یا سلاته یا ماسته داسې څه شی چې دا هم غذا پوره کوي، لکه مکمله غذا جوړېږي دې نه.
زه نوید ځلان یم، آهنګر یم، او زه د کور کلی برنامه اورم او تاسې هم اورئ.
قدرمنو دوستانو، دا چې په کورنیو کې غذایي رژیم څه اهمیت لري او ولې ځینې خلک خپل غذایي رژیم ته پام نه کوي، دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکارې مریم توخی په یوې مرکه کې د کابل د طبي پوهنتون استاد او داخله ناروغۍ متخصص پوهنیار شفیع الله راشد څخه کړي چې اورېدو ته ستاسې پام را اړوم.
نوړي پښتنه بداسې مطرح کو چې دغه د غذایي رژیم اهمیت په کورنیو کې څه ده؟
ډېر ښه پښتنه وکوله. دوه شان چې دی د انسان په ژوند کې ډېر زیات ارزښت او اهمیت لري، یو رژیم غذایی ده، یو ورزش ده. چې تاسو پښتنه د رژیم غذایی کې، رژیم غذایی چې ده په اکثر امراض کې ډېر زیات اهمیت او رول لري. مثلا انسان ده، انسان متنوع رژیم ته ضرورت لري. اصلي خبر په رژیم غذایی کې باید دا وي چې متنوع شان استفاده وشي، ځکه چې انسان هم کاربوهایډریټ ته ضرورت لري، هم پروټینو ته ضرورت لري، هم لیپیډو ته یا حمیات ته ضرورت لري، بر علاوه دغه ویتامینو ته ضرورت لري او منرالونو ته ضرورت لري. باید هغه رژیم غذایی باید انتخاب شي چې دغه ټول مواد غذایی باید ولري.
من ډاکټر صاحب، ځینې کورنۍ داسې دي چې کله یوانده که ناروغي کیږي که نه، یا ډېره ناروغي وي، ځان ډېر پرهیزوي، د هر څه نه پرهیزوي، دا بیا دوی ته کوم ستونزې پیدا کوي؟ یعنی ډېر پرهیز ښه ده په رژیم غذایی کې؟
نه 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 نه، فقط رژیم غذایی کې زیات پرهیز کول، چون مرض داسې یو حالت ده چې هلته کتابولیزم زیات رول لري. مریض مثلا د انتانات سره په دفاع که دوی مقاومت باید جیک شي، دوی باید متنوع شان باید وخوري، د پروټین نه زیات استفاده وکړي، تر څو دوی مقاومت جیک شي. که چیرې دوی زیات پرهیز وکړي، دغه زیات پرهیز کول دوی ته په خپله نقصانی ده. یو هغه پرهیزونه دي چې مثلا کتابي دي، ډاکټر مثلا مریض ته وایي مثلا جیک فشار لري، ورته وایي چې مثلا زیات مالګه نه استفاده مه کوه، هغه رژیمونه صحیح دي، هغه ثابت شوي رژیمونه، هغه دي پرهیزونه دي. یا هغه پرهیز مثلا د شکر مریض ته موږ وایي چې دغه شان تاسو مه استفاده کوئ، زیاتر مثلا د شیرني بابو نه استفاده مه کوئ، هغه ځانته خبره ده. نور هغه رژیمونه دي چې خلک ځانته ټاکي، هغه دوی ته یوازې دي چې پایده ورسوي، دوی ته ډېر زیات نقصاني دي.
او ډاکټر صاحب، ځینې کسان په کورنۍ کې داسې هم شته چې هغوی بیا ناروغان دي، هغوی بیا پرهیز نه کوي، هغوی بیا وایي چې هر څه چې مخته راغله به یو ورځ پیدا وي، یو ورځ پناه وي، دا بیا څنګه خبره ده؟
دا هسې خلکو ته د ما نصیحت دغه ده چې دوی زیاتر د ډاکټر خبرو ته توجه وکوي. مثلا موږ ته زیاتر مریضان راځي، موږ ورته وایي چې مثلا دغه شیانو نه زیات استفاده مه کوه، ځکه چې دا تا مرض سره مثلا توان لري. لکه مثلا د فشار مریض ته وایي چې مثلا زیات مالګه دې په مدمه دوړوه په ډوډۍ باندې، یا هغه مریضان دي چې مثلا ډېر هایپر کولیسټرولیمیا لري، یعنې کولیسټرول یا د وینې غوړ ډېر جګ دي، موږ ورته وایي چې د هګې د زیړو سره، د غټ مال د غوښې سره لږ احتیاط کوه. یا مثلا ځینې کسان دي چې وزن یې بی ام آی، موږ ورته وایي باډي ماس انډیکس، یعنې وزن یې د حالت نارمال نه زیات ده، موږ ورته وایي چې ته زیاتر کوشش وکړه سبزیجاتو نه زیاتر استفاده وکړه او لږ ورزش ورسره وکړه، هغه صحیح دي. او ځینې خلک هغه دي چې مثلا د ډاکټر خبر نه مني، بعض اوقات مثلا رژیم نه مراتوي، هغه هم ډېر نقصان دي. یعنی د خبره دغه ده چې نه به خپل سر باندې کوم رژیم وټاکل شي، او نه داسې شي چې کوم رژیم چې ډاکټر دوی ټاکلی دی نه هغه باید رد شي. یعنی ډاکټر خبر ته متوجه شي، کوم شان چې ډاکټر دوی ته وایي هغه یعنی ثابت شوي شان دي، ساینټیفیکلي ثابت شوي دي، تجربو هغه ثابت کړي دي چې د دغې مرض سره دغه رقم رژیم غذایي نقصاني ده، ورته دغه رقم رژیم ورته مفید ده.
که رژیم غذایي په کورنیو کې مراعات شي، کومې ګټې به ولري؟
لکه څه رقم چې ځینو مخکنیو علما ویلي دي، وایي چې انسان ته زیاتره مرضونه د خولې د لارې جوړېږي. که چیرې رژیم غذایي دوی ته مراعات شي، اکثریت امراض نه دوی کولی شي چې وقایه وکوي. مثلا د هغو جملو څخه خپل چاغوالی یو مرض ده، چاغوالی مستقیما د یو تعداد زیات امراض لکه د جیک فشار سره، لکه د شکر سره، د وینې د غوړو سره، د نورو امراض مستقیما ارتباط لري. رژیم غذایی مثلا که مراعات شي، مثلا ماشومانو ته باید یو رقم رژیم غذایی وټاکل شي، ځکه هغه د رشد په حالت کې دي، تر څو چې هغو رشد او نمو باید په ښه ور سره صورت ونیسي. حامله ښځې باید په یو رقم رژیم غذایی، که چیرې حامله ښځې ته مثلا هغه شیان چې زیات وسپنه لري هغه ورته استفاده نه شي، دوی په حالت کې په د کمبود د وسپنې سره مواجه کېږي. زاړه خلک چې دي یا مثلا هغه خلک چې مریضان دي، هغه د کتابولیزم حالت کېږي. کتابولیزم دا معنا ده چې بدن د تخریب په حالت کې ده، هغې ته باید قوي مقوي شیان استفاده شي. رژیم غذایی که مراعات شي او ورسره ورزش مراعات شي، یو انسان ډېر صحتمند جامې ته تقدیم کېږي.
او که رژیم غذایی په کورنۍ کې سم مراعات نه شي، دا به کومې ستونزې راوزېږوي؟
که چیرې رژیم غذایی په کورنۍ کې مراعات نه شي، که چیرې زیات تفریط پکې وشي، مثلا رژیم غذایی کې مثلا ډېر خلک چې ډېر سټریک دي، مثلا ماشوم ته دمه ورکوه د بد لګېږي، پېځنې عادتونه دي، غلط عادتونه دي، هغه سبب دي کې هغه ماشوم د سوی ته غذي سره مواجه کړي. یا که چیرې مثلا ځینې خلک دي چې حاملګۍ وختو کې ځینې شیان نه استفاده کوي، هغه ته مشکلات را پیدا کوي. او که چیرې ډېر افراط پکې وشي، مثلا زیات رژیم غذایی نه، مثلا زیات متنوع شیان نه هر وخت زیات اندازه باندې استفاده وشي، ورسره بیا ورزش هم ونه کوي، هغه بې سواد چاقي کېږي، هغه هم مشکلات را پیدا کوي. مهمترینه خبره رژیم غذایی کې آخر کې تاسو دا وایم چې باید متنوع وي. یو ورځ مثلا سبزي، یو ورځ بل شی، یو ورځ بل شی، باید منظم تقسیم اوقات دو جور کړي، متنوع شیان نه دوی باید استفاده وکړي.
ډېره مننه کوم.
تاسو نه ډېره مننه.
درنو اوریدونکو، وای چې روغ صحت پادشاهی ده، نو راځئ چې غذایی رژیم ته په پاملرنې تل روغ صحت ولرو. په همدې هیله خپله خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه وخت.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا. خواږو اوریدونکو سلام، خوشاله او بریالي اوسئ. که جمهوری ریاست ته ځان کاندیدوئ، لا سره وخت دی. که نور څه نه و، نو نوم خو به مو پاتې وي چې د جمهوری ریاست کاندید وئ. خپل انتخاباتي ټکټ جوړ کړئ، انتخاباتي کڅوړه در سره واخلئ او څو میاشتې د جمهوری ریاست په چرت او هوا کې وګرځئ. کیدای شي ژوند مو هم تغییر وکړي. که مثبت نه و، نو منفي تغییر خو به وکړي. مقصد له تغییر څخه ده. هسې هم دلته څوک د مثبت تغییر په باره کې فکر نه کوي. د خپرونې په پیل کې مو د ښځو په ضد د تاوتریخوالي د جوړې شوې غونډې له حاله خبرو.
ښځې نن دې هغه چلمه مو دې تازه کړی.
ستړی مشې، چیرته تللی وې؟
خیر اوسې، غونډې ته. ته خو لږ چای راوړه چې ستړی یم.
د څه شي غونډه وه؟
نن د ښځو پر ضد د زور زیاتي ورځ وه. په همدې اړه په جوړه شوې غونډه کې مې ګډون وکړ.
د چا لخوا جوړه شوې وه؟
د ښځو لخوا.
نو بیا تا هلته څه کول؟ که ځینې سړي هم غوښتي وو.
او ښځې دا څه وایې؟ ټول سړي وو، ښځو یې یوازې نن سړي کوله.
ټول سړي وو؟
هو، ګومان کوم چې درې څلور ښځې هم پکې وې، خو ډېرې شریفه ښځې وې. دوو تنو یې په غونډه کې خبرې هم وکړې او له مېړنو څخه یې ډېره زیاته مننه وکړه چې د دوی په جوړه شوې غونډه کې ګډون وکړ. خبرې یې وکړې او د ښځو په ضد تاوتریخوالی یې وغانده. هغوی څو ځله دا وویل چې که سړي نه وي ورسره، دوی هېڅ هم نشي کولی او دوی د خپلو سړیو په واسطه حمایه کېږي.
نو سړیو په خپلو ویناوو کې څه وویل؟
هغوی وویل چې نران باید د ښځو په ضد تاوتریخوالی ونه کړي، ښځو ته د هغوی حقوق ورکړي او په ټولنه کې د ښځو حقونو ته احترام ولري. یو خو لا دا هم وویل چې کله غونډې ته راتلم، نو خپلې مېرمنې ته مې وویل که دې ډوډۍ پخه کړې وي او د کور کارونه نه وي، غونډې ته راسره لاړه سه. خو هغې وویل چې اوس مې اوړه لانده کړي دي او که لاړه شم نو هغه اوړه ترو کېږي. نو چې مې ولیده مازیرت یې معقول دی، پرې مې خوده. نو ویل زه دې تا نمایندګي هم زه کوم.
نو تا هم خو زه خبره نه کړم، زه به هم تللی وم او په غونډه کې به مې برخه اخیستې وه.
ولې؟ زه د تنه مندګی نشم کولای.
کولای شي خو زه په خپل چوای خبو دغه چې د مون پاړه وا
زه کاش کال ته نورې میرمن نه موای ټول هېډونه راغلی و نو څه کده تا ورتګ لازم نه و.
ګوره تیر کال دې د خزو د نړیوالې ورځې د لمانځل غونډې ته هم پرې نه خودم.
ګوره او خزه هلته هم ټول سړي راغلی و ویډیو مې درکاره نه کړه. پرته له انصاري او دوه تنو مسؤلینو چې د غونډې فنډ یې اخیستی و تا بله ښځه پکې ولیده؟
نو د دې غونډې ګټه به څه وي چې میړونه پکې برخه اخلي؟
ګوره او خزه ګټه یې دا ده چې میړونه پکې اصلاح کیږي او چې میړونه اصلاح شول له میرمنو سره هم خرابیه کوي.
څنګه به پکې اصلاح شي؟
خور یو وینا کوي او په خپله وینا کې همدا وایي چې ښځو ته باید خپل حقوق ورکړل شي، د ښځو خوارانو سره باید تاوتریخوالی ونه شي، ښځو ته باید تعلیم حق ورکړل شي. آخر چې هر څومره بې شرمم سي له دغو خپلو خبرو به وشرمېږي او اصلاح به شي.
سړیه ته سر چپه غږېږې، باید ښځې ګډون وکړي چې هغوی خپل مشکلات مطرح کړي او د حل لارې ورته پیدا کړي.
لیونه کېږه مه، ښځې چې سره یو ځای شوې خبره نور هم خرابېږي او دښمني زیاتېږي. لږ ځان پوکا
ولې؟
خو یوه چې د بلې ښې جامې ګاڼې او نور شیان وویني زور ورکوي او کینه ورسره کوي. له هغه نه ښه دا ده چې میړونه دې دوی په هکله فکر وکړي او د حقونو حاصلولو لارې چارې ور وښيي.
نو اوس یې د حقونه چا خوړلي دي؟
څه به درته ووایم ښځې، په دې هکله تر اوسه په یوه غونډه کې هم څه نه دي ویل شوي او ګمان کوم چې سړیو ته دغه خبره مهمه نه ښکاري.
نو تاسو په خپلو ویناو کې څه وایئ؟
ښځې موږ دا وایو چې ښځه د کور څراغ ده، ښځه د نر ګاڼه ده، ښځه په یوه لاس زانګو زنګوي او په بل لاس جهان، ښځه مور ده، ښځه خور ده، ښځه میرمن ده، ښځه خواښې ده، ښځه د ژوند ملګرې ده. نور څه وایو؟ ځه ته ووایه که کومه خبره دې تا په ککره کې درګرځي ووایه چې هغه ووایو.
بل منگا سندر هم واوری
مستا چرسی لاره روانه وزی خوشحاله چه موی نان تاریا کروڑی نا زمان شیرینا مستا چرسی لاره روانه وزی خوشحاله چه موی نان تاریا کروڑی نا زمان شیرینا زمان غوزه شده چرسی لاره روانه وزیر خوشحال ده چه موی نان تاریا گروڑی نا زمان شیرینا رنگ دنگ 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 پقا چاک برمی سلام وایا داور دوایا لاره ده چوک ندار سلام وایا داور توایا وزیر خوشحال دی چرای سنگا چاخ کوینا زما شیرینا اے مستا چرسی لاری روانه وزیر خوشحال دی چی موی نام چاخ کوینا زما شیرینا مستا چرسی لاری روانه والی خوشحال دی چی ولس واقع چاخ کوینا زما شیرینا زما
او اوس مو شیری تنده په دغه برک شیر ما تکړی
درایو دی لومړ نه یو پایلو کاندیدان ولړزول څوک له خوخیو څوک له غما او څوک حیران پاتشول څوک له خوخیو څوک له غما او څوک حیران پاتشول او څوک حیران پاتشول درایو دی لومړ نه یو پایلو خلق وجه قول حیران شول هغه خلق چې ور کړی رائے حیران شول هغه خلق چې ور کړی رائے لاړی ډالر یوړی لاړی ډالر یوړی درایو دی لومړ نه یو پایلو ولس حیران پاتې کړ اوس یو رستیو ته سترګې پلار پاتې اوس یو رستیو ته سترګې پلار پاتې چا غبې څه ډول وي چا غبې څه ډول وي د شکایاتو خلق دا هر څه نه مني اوس وای مونږ بل څه کوو آن سرچپه هم کوي وای مونږ بل څه کوو آن سرچپه هم کوي شک پکې هیڅ نشته شک پکې هیڅ نشته آن سرچپه هم کوي آن سرچپه هم کوي
دا خبرونه ننګیار نشنه برابر کړی و او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر حیا اوریاخیل برای افغانپور او زهیلا زرمتی کلمنګ سره اړیکی نیسی نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 4411 کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 3
سمرا غی پاخر کے میں نصیب عاشقی صف حسیرم پایمان.